شنوانده های عزیز، برنامه فکر نو بود به پایان رسید. تا برنامه دیگه که باز هم روز سه شنبه آینده در می ساعت خواهد بود از 3 تا 4 در خدمتتان می باشیم. خوش باشین، ایام به کامتان.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزی يم. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو راي دغه پروګرام دی. قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي. اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوری اس نوری وای.
په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. په شمال کې د 209 هم شاهین قلور د چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په کمین کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور يرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل ایران با پر دې هواد امریکا پر نوې لګول شو بنزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه به راتلونکي میاشت لوی پوځي تطبیقات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. په شمال کې د 209 هم شاهین قلو اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې دي. د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور يرغمل شوي وي. د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو یو يرغمل کېدو ادارې د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو کړی وي او ویلي وو چې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتیري د فاریاب له غورماچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لاره وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. قول اردو ویان حنیف رضایی ازادی رادیو ته د غویداو پر د ولو سره د دغه پیکه پاړه وویل
مجموعا بیروز درمو مرحله اول 73 نفر تورستان
پرون په هغه لمړی مرحله کې ټول ټاله ترهګرو طالبانو درې ایاتنه وژل شول او یو دیش نور ټپیان شول. په خوشنۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو څلور غړي هم شهیدان او نه نور ټپیان شوی دي. زمو کتار لسمتیر شو په قیصار ولسوالۍ کې د ایرد ملي اردو هډې ته ورسید. د فاریاب د ولایت شورا یو غړي نادر سیدی د غراز ویلو چې غورماچ ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې محاصره او اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په څنګه دی ویلي د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د مرکز ترین کوټ اړون سرخوم سیمه کې یو لوی پول چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهروت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نخلوي او خلکو پر ډیر تګ راتک او په بمونو او الزوالۍ دی. په اورزګان کې 215 متل قول اردو د څلورمې لواء ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماته ورسره دغه پول د څو بمونو په ذریعہ ویجال کړی او دغه پول 15 کاله مخکې استرالیي ځواکونو په مکه جوړ کړیو. په کابل کې وسلوالو لخوا د افغانستان د هوایي ځواکونو د دوه افسرانو له وژل کېدو وروسته د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي حشمت استانګزي وویل
په ټوله کې هڅې روانې دي او ټول امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخه جدي کار وکړي.
دا دوه افسران چې ویل کېږي پیلوټانو پروند کابل په خواجه بغراس کې د وسلوالو په دزو وژل شو. لدی مخکې هم کابل د ډول پیښو شاهد چې کابل امنیتي چارواکو د مخنیوي لپاره د وزنګړي امنیتي پلان د تنظیم خبره کړې و. خو د امنیتي کارپوهانو په وینا تر اوسه نه دغه پلان عملي شوی او نه هم په ښار کې د هدفي وژنو پیښې کمې شوې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نوې لګول شو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښيي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موش ضد
موږ نه پرېږدو چې یوه ایراني ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې دسیسه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ دې داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته وربلل شوی و چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکارۍ د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي. خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2014 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحاني چې یو د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته یې زارېږي او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره مخالفت کوي و بریاوی د امریکا متحده ایالات وای د ایران لاټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هوار لګول شوی بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقدامات سره د توجیه وړ دی او تهران نشي کولای هغه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاکار جنیفر نیوستد نن د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته وکړي او د ایران هغه ادعا چې وای پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیزونه غیر قانوني دي او هغه باید لغوه شي رد کړه. تهران په دې اړه خپل شکایت دغې محکمې ته وړاندې کړی او سید لال کوي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د 1955 کال له موافقې سرغړونه کړې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1991 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې شویګو ویلي په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300 زره پوځیان او لزرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي. دغه پراخ پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي ترسره شي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او د دې هېواد ټول هوایي جزتمونه به پکې برخه واخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کېږي چې د موسکو او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې تر وخت راهیسې په 2014 کال د کریمیا د الحاق د اوکراین په ختیځ او د سوریې په جګړو کې د دې هېواد مداخلې او هم د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د ادعاو پر سر ترنګل شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدلو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې د جګړې نورې خواوې هم ګډون وکړي.
موسکو کې کومه ناسته وه چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي او زه خوشبین یم. ورته
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغانستان کې نوري تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه وي، ولی د نورو په وړاندې هغه که داعش دی، هغه القاعده ده، هغه که مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه.
د غزنی یو شمیر خیاطان وې د هغه کسانو کالی ورسره پاتې د چدوې ګمان کوي خای د جنگ پر مهال به وجل شي وي.
جوړې مختپاتې شوې چې خلک نه دی وړیا او یا درک نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوي کم داسې تللی دي. موږ سې وعده کړیو چې سبا راځو رو نه غلل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د خزل لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همدارس د ګوډیا چار تنظیم خبرونه مه هیروي. به هم سلام خراغلی دغه پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولو خواوو لپاره د ګډون چانس برابر شي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړیدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډیدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیل موي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د خلکو وخره او تقاضا ده هماغه شکل سره هلته مخکې لاړ شي او مخالف لوری چې طالب په نوم یادېږي هغوی په دې اشتراک ولري. رسمي خلک او منطقوي هېوادونه هم پکې یوه د حل لار اقلا د خبرو او د تفاهم دپاره پکې پیدا شي. نو زه خوشبین یم ورته په دې شرط چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سولیداري شورا استازیتوب کوي او د ملت استازی
تیر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې تر رسیدلې چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په 4مه جوړېده وزنډول شي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي رډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوی په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کانفرنس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خو تر سلا مشورو ورو سر روخانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی وو، خو طالبانو وار لمخه اعلان کړی وو چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وزنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پیل چې امریکا د اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک بنی کی بیا دنیا تبصره کوي چې تاسو منفی باف یاستی. یعنی د دې لپاره بهتر ده چې افغانستان هم اشتراک کړي، حد یقل چې امریکا اشتراک بنی کی قناعت خو وکړي، یعنی مخالفت خو بنی کی یانه خامخا نتایج تورې نسبی موثر دي.
د خغلی سیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
امر دل چې د مشرانو جرګې رئیس لدی خوشبینو چې د ماسکاو غونډه چې د سپتمبر په 4مه د ماسکاو لخوا جوړېدله هغه وزنډېدله. د دې غونډې هدف لکه څنګه چې روسي چارواکو ویلي وو د افغانستان سوله او ثبات او طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. امریکا، افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو قدرتونو ته خو افغان حکومت او امریکا پکې ګډون ونه کړ او بالاخره د دوی په غوښتنه دغه غونډه وزنډېده. دا چې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست د دې غونډې د زنډېدو په اړه څه وایي او په ټوله کې د غونډې په اړه باندې چې پکې افغان حکومت به هم برخه واخلي څه نظر لري؟ ښه ده چې د سره د ازادي راډیو دغه مرکې ته غوښ شو.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې غوډیره وخی یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره ای او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره ای، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوخه او د افغانستان د حکومت په خوخه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره بخي.
او څه فکر کوي چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دی ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناست کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناست کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. وګه طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي. ځکه دا رقم ناست خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړي.
زازای صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو را په دې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشرانې، البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشرانې چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي چې په سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي او دغه اوسنی تاوتریخوالی چې په ټوله سیمه کې ده، نه یوازې افغانستان کې بلکې شاوخوا هیوادونو کې، دا بیا خواته عربي هیوادونو کې، نو دا به دا که دوی خپل منځ کې سره کینه نی او اجماع ونه کی فکر نه کوم صلح او ثبات پیدا شي.
ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبرې مو اوریدې. د موسکو د غونډې او همدارس په افغانستان کې د ټولو غونډو په اړه باندې چې د سولې په اړه به وي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام ته تاسو خره غلاست ویم. د افغانستان دفاع وزارت وی وسله ول طالبانو نور تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمينه مساعده کړې. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل ک وسله ول طالبان له حکومت سره سوله وکړي نو نور تروریستي ډلې په ډیره اسانۍ لمنځه لاړ شي. د واشنگتن اگزامینر رسپانی راپور ورکړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بریالي کېدل په افغانستان کې د بشپړې سولې د ټینګښت معنی لري. اخو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ نورې تروریستي ډلې هم افغانستان له ګواښ سره مخ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت له واشنگتن خبریدونکو ورسپانې ایکس ماينر راپور ته په اشاره سره وایي چې په دې هیواد کې نورې تروریستي ډلې د وسلوالو طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي په هغه صورت کې چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي نورې تروریستي ډلې به ډیر ژر لمنځه یوړل شي. خاغلی جاوید په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي تبعید چې یو شمیر تهدیدونه بزی ولې د نورو په وړاندې هغه داعش ته حق القاعده ده او مثلا د مرکزی اسیا تروریستي ګروپونه د افغان امنیتي ځواکونو عملیات او د هغوی مبارزه به د هغه تروریستي ګروپونو په وړاندې ادامه ولري.
د واشنگتن ایکس ماينر ورسپانې په خپل تازه خبر کړي راپور کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په صورت کې هم په افغانستان کې بشپړ امنیت نشي ټینګېدای. د ورسپانې لیکلي دي چې په افغانستان کې د داعش القاعده حقانی شبکې او د ازبکستان د نهضت اسلامي په ګډون یو وشت نورې تروریستي وسلواله ډلې فعالیت لري او کولای شي په دې هیواد کې جدي ګواښونه رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو هم له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې له شلو ډېرې تروریستي ډلې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس بیا وایي چې د طالبانو سربیره نورې تروریستي ډلې هم د افغانستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د ښاغلي سیاس په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو سربیره یو شمیر نور اقداماتو ته هم اړتیا
که چې د طالبان سره سوله کیږي اغلب ګومان چې د دغه وسنۍ مخالف او مسلو ډلو هغه قوت به کمزوري کیږي او بل اخره د غوی د ضعیفوالي باعث کیدای شي. مهمه منطقی او نړیواله اجماع ده په دې اړه باندې.
خو د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیا ازادي رادیو ته وویل چې له افغان حکومت سره د مذاکرې اصلي لور طالبان دي او نور ډلې د سولې په خبرو کې نه دي شاملې. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي خو د مخامخ خبرو په اړه د سولې علي شورا او د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې تیز شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل یو سلو یو اسمایي زون پولیس د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کابل امنیه قمندانۍ داسې وخت دغه ډاډ ورکوي چې تیروز د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت لدی د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې وژل شول. له دې سورې وړاندې د پوځي چارو کارپوه او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی وو. نور حال د ناجی صاحبی په دغه رپورټ کې
په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو له ډیریدو سره امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو وژنو عاملین به ونیسي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د یو سلو یو اسمایي زون پولیس به د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
کوم ترورونه چې ترسره شوي دي په کابل ښار کې په ټولو کې په دې برخه کې به حدس روان دي کار کیږي تر څو پرې که کومه ډله شتون ولري چې دغسې افراد او ترور هدف و موخه وي
هغه ونیول شي، هغه څه چې د پولیسو مسولیت دی هغه ترسره کوي. بعضې موارد په دوه کې ده چې شخصي دښمنۍ وي او امکان لري بعضې تروریستي هم اوسي. په ټوله کې هڅې روانې دي او ټولو امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په هغه برخه جدي
تیره ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسله والو په یوه حمله کې ووژل شول. له دې څو ورځې مخکې بیا د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا د کابل ښار په کارتی پروان سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. دغه شان په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته کاندید جلال الدین صالحي د کابل په شکردري ولسوالۍ کې ووژل شو. د یادونې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او هرات کې هم دا ډول هدفي او ناڅرګند وژنې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ مخکې تر دې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وو چې د دغه پلان له مخې به د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په یو شمېر حوزو کې د چټک غبرګون قطې ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستنګزی بیا وایي چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي او تر یو بریده عملي شوی هم دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دا شان پیښې رامنځته شوي، خو امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن بیا وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د قضیو تعقیب ته اړتیا ده.
مهمه مسله دا ده چې قضیې باید تعقیب او د قضیو عاملین ونیول شي او مجازات شي تر څو دا ډول زنجیري پیښو عوامل پیدا او د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه سیړي تر څو د هدفي وژنو او جنایي جرمونو مخنیوی وشي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په هیواد کې د مافیات سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکوالو شتون او د غیر مسؤولو وسله والو ډلو خپل سري فعالیتونه د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې ډېرې او لازمه رسیدګي ورته ونه شي. دوی وایي که هر عامل د قانون له مخې مجازات شي او د هرې پیښې د سړنې نتیجه بیرته له خلکو سره شریک شي، ممکن د دا ډول بیخو کچه راټیټه شي.
ازادي راډیو ته غوښتست د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې نن د سړګاړې د ماین یو چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د دې پیښې ټول وژل شوي او ټپیان ملکی خلک دي. په دې اړه روحلان وری یو رپورټ له کونړه رالیږلی دی.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د شیګل ولسوالۍ اړوند د غنی کس کې په یو ډاټسن موټر چې ټول پکې ولسی وګړي سپاره وو د سرک غاړې مین چاودېدلې چې پکې نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن د کونړ والی په شیګل ولسوالۍ کې غنی کس سیمه کې د ملکی وګړو په موټر باندې یو ځای پیدا شوی. ماین چاودنې دی چې دغه ماین چاودنې له امله نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درې کسه زموږ ملکي هیوادوال په دغه کې شهیدان شوي او شپاړس کسه ټپیان دي. ټپیان د درملنې په موخه راشد آباد ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي.
مصمم وای تر اوسه نه د معلومه چې ماین چاو د څه د پاره ایښی وو. د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دوه جسدونه او څوارلس ټپیان راوړل شوي دي چې پنځه تنه پکې ماشومان، دوه میرمنې او نور سړي شامل دي. یوازې یوه میرمنې د نورې درملنې لپاره ننګرهار ته لېږلې او د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. لومړنی راپورونه چې له سیمې ازادي راډیو ته را رسیدلی وو په هغه کې د مړو او ټپیانو شمیر نه کسان ښودل شوي وو. تر اوسه وسلوالو ډلو په شیګل کې د ماین چاودنې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي او په دفاعي چارو کې پر امریکا متحده ایالاتونو تکیه ختمه کړي. ماکرون دغه راز له روسیې سره د ستراتیژیک شراکت د پراخوالي غوښتنه هم کړې ده. ولسمشر ماکرون د سرګندونې پرون د خپل هیواد سفیرانو او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو ته وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د ولسمشر امانویل مکرون له دې څرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی له امریکا سره د ګډو پالیسیو د پراخوالي په اړه خپل پخوانی دریځ اوخته او پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتبار نه وړ شریک په توګه انتقادونه کوي. د فرانسې ولسمشر چې پرونې د خپل هیواد ډیپلوماټانو او د نړیوالو اړیکو کارپوهانو ته وینا کوله، د نړیوال اقلیم د بدلون له تړون او د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر وتلو ته په اشاره وویل. ټرمپ له داسې ګډ دریځ او مشترک تعهد وتلی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ شوی و. امانویل مکرون ویل راتلونکې میاشت به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د ښه والي لپاره نوي پیشنهادونه وکړي. ولسمشر مکرون د 250 ډیپلوماټانو، پارلمان د غړو او د نړیوالو چارو د کارپوهانو غونډې ته په وینا کې ویل اروپای ټولنه نور نشي کولای چې د خپل امنیت لپاره پر امریکا تکیه وکړي.
لوروپ نو پو پلو رمتر سا سیکوریټی او سولز ایتازونی. سټ ا نو اوجوردی د پرندر نو ریسپونسابیلټی.
دی وی اروپا نور نشي کولای د خپل امنیت په اړه یوازې پر متحده ایالاتو تکیه وکړي. زمونږ وظیفه ده چې نن ورځ مسؤلیت ومنو، د اروپا امنیت او د غراز د اروپا حاکمیت یقیني کړو. امانویل مکرون له ناتو سره د اړیکو د پریکولو غوښتنه ونه کړه، خو له روسیې سره یې سره لیدې چې د اوکراین، سوریې او ځینو نورو هیوادونو په اړه اروپا له مسکو سره اختلاف لري، د یو ستراتیژیک شراکت غوښتنه وکړه. نوموړي ویل روسیا باید له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیک شراکت نه مخکې د اوکراین له بلتون پالو خپل ملاتړ ختم کړي. د فرانسې د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په رومانیا کې ویل دا زورون کې د چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا د روسیې په شان خپل دښمنه وګڼي او په وار وار په ناټو تړون انتقادونه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د غزنی خیاطان وای د جګړې لامل په سلګونو جوړې داسې کالی او نور شیان ورته پاتې چې مالکانی وجل شوي، ټپیان دي او یا هم لسیمې کډوال شوي دي. د غزنی له دغو خیاطانو سره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خبرې کړې دي او د غوی د خبرو په اساس دغه رپورت جوړ کړی.
په غزنی کې ډیرای خیاطان وای په سلګونو جوړې ګنډلې کالی او واسکټونه ورته پاتې دي چې څښتنانې یا خو وژل سوي او یا ټپیان سوي دي. ازادي راډیو ته وویل په دغه وژل سوو او ټپیانو کې وسلوال طالبان، امنیتي سرتیري او لسی خلک شتون لري چې نه یې ټلیفونونه کار کوي او نه هم اړیکه ورسره نیول کېږي.
جوړې پاتې دي بس داسې کسان شته متاسفانه چې هغه وژل شوي دي. همړې دي جوړې دلته ما سره شته دي، تقریبا ما سره 50 جوړې 50 جوړې خلکو پاتې دي او خپل شته دي داسې چې ما جوړ نه شو جوړولای او دا بیچاره د یت پندو شپو کې مرشد جنگو پښو کې او خپل موخ کلیوالو د کمران په نامه د شهید شول او جوړان مصرف پاتې ده.
مو سره ستاد غسکالیستا د رسلور 15 د مو ویش نخته خلکو په د پوسټو کې او هغه شیدان سویل کاری لري پاتې.
بعض خلک لا تر اوسه نه درغله. ما خپل د دکان سره جوړې وای سبا تقریبا 100 درو جوړ کالی د مو اختر مخته ساخي سعودي د پاره هغه ټول پاتې سویل تر اوسه پوري زیا ضرورت نه لري یا خدای نه خواسته یو مشکل به ورته پېښ.
تقریبا 15 دښنه تسالوي ته جوړو پر د موسه ګاندلې او نه ګاندلې جوړې پات شوې. نو چې په دې کې مو ته مشخص دي چې د مو مشتریان دی اردو ملي دي څو نفره دی غو جوړې د موسه پات دي یا تلیفونو ته چې زنګ وایم دغه زنګ باندې شمارم کارونه کو. نور بعضی داسې نور مشتریان جوړې مې دي مت پات نه لګي خو جوړې پات دي مو سره
جوړې مخته پات شوې چې خلک نه دی وړیا او یا درا کې نه دی معلوم چې دی لګیدلې زخمیان شوی کم داسې تللې دي. موږ سوي واده کړی و چې سبا راځو رونق لاله دغه خاطر تر اوسه پاتې بود کون کې پاتې دي.
مردمو خیلی واسکټ دادن، کالا دادن، هیڅ کدامش تو نامدن پشتش کې ببره. حتما کدام مشکل سرشان اومده، بازی خانایش خراب شده، بازی خودشان فوت کده یا شهید شدن بیچاره.
دغه خیاطان وای د وجل سو او ټپیانو تر څنګ په دغه مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په اختر کې کډوال سوي دي خو ځینې لا هم نه دی راغلي او کالی ګنډلې پراته دي.
تقریبا دغه اتیا 15 جوړه کالی پاتې دي. چا کورونه بمبار شوي، څوک نه دی پسې راغلي. دغسې یو نفر و تقریبا کور ټول بمبار شوي، خو دوی کور ول ټول ایستلي وو. کالی م ورته جوړ کړه، کالی یې سوځلي وو. ما ته راغی دا کالی را خلاص کړه، بیخي مې یو جوړ کالی نه سی. دغه یو جوړ کالی په تن کې دسې کور چې راوتلي کور کې طالبان ولو. دوی وتلي وو کور ټول بمبار شوي، تقریبا ټول کور یې بمبند چې تللی.
دی وای د دې ترڅنګ په غزنی کې ورستې خونړۍ جګړې ډیرای کورنۍ د غم پر ټغر کې نولې دي چې د اختر د نل منځلو لاملې د کورنۍ او د سړو شذو او ماشومان او ګنډلې کالی د خیاطانو په دوکانونو کې ځړېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته د مشروط وړاندې شوی درې میاشتنی اوربند ملاتړ وکړ او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي. روحانی دا خبرې نن د پارلمان غړو ته چې دی اوربلل شوی وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران له اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره سر خوري او تهران نشي کولی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي.
خبرونه تفصیل د ازادي روډ په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلای شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې واصل وساله وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ غوړې لیګ یا ای پی ایل شلوریزو سیالیو دوه لوبډلې تر دې مهاله هندي پنګوال وخیستې دي. په دغه لیګ د لوګو او لوبډلو د معرفي کولو په مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله عطف مشال ویل چې د پاتې درو نور لوبډلو د پیر په برخه کې هم خبرې ورستۍ مرحله ته رسیدلې چې پیرون کې به ژر معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوړې لیګ سیالیو کې 15 لوبډلې کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ شامل دي چې د پکتیا لوبډله د ویراکس موبایل هندي کمپنۍ او د بلخ لوبډله لیجنډری مین په نوم انټرټینمنت هندي کمپنۍ پیرلی دي. دا چې دغو دوو هندي کمپنیو د پکتیا او بلخ لوبډلې په څومره پیسو او کوم شرایطو پیرلی دي د راتلو سره د افغانستان کرکټ بورډ څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 تر 23 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي بنسټونو مسؤلینو افغان لوبغاړو د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ونمانځله. په دې اړه په کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د افغانستان د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مرستیال میرویس بهاوی د وینا پر مهال وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ورزشي بنسټونو او لوبغاړو رول برخلیک ټاکونکی دی. ښاغلی بهاوی وویل تروریزم د دې ترڅنګ چې د بیګنا انسانانو ژوند اخلي د ټولنې د پرمختګ مخه هم نیسي. یو شمېر افغان لوبغاړو هم دغو مراسمو ته په وینا کې وویل چې تروریزم د افغان لوبغاړو د پرمختګ او لاسته راوړنو مخه هم ډپ کړې ده. او په جاکارتا کې د روانو آسیایي المپیکي سیالیو په لړ کې چین د 193 مډالونو سره تر نورو هیوادونو مخکې ده. په دغو سیالیو کې چین د 80 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 30 سرو زرو، 30 سپینو زرو او 50 برونزو مډالونو سره دوهم، او کوریا بیا 90 سرو زرو، 30 سپینو زرو او 40 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې ده. د انډونیزیا په قربتو په آسیایي المپیکي سیالیو کې تر دې مهاله له شاوخوا 500 ګډون کوونکو هیوادونو نه 15 د مډالونو په ګټلو بریالي شوي دي. په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي چې اته یې خزینه دي په 14 ورزشي رشتو کې ګډون لري چې تر دې مهاله افغانستان یوازې په تکواندو کې د خالد هوتک په وسیله د برونزو یو مډال ګټلی دی. دغه سیالۍ د اګست په 13 نېټه پیل شوي چې د سپتمبر تر 2 نېټې پورې به په جاکارتا کې روانې وي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. خالد اوتک په وشو کې لوبي ګټلې دی او برونزي ګټلې او اوس هم په کورش کې افغان لوبغاړي په کوارټر فائنل کې لوبي ګي او افغان چارواکو له خوده لیدل چې د اولمپیک چارواکو چې دوی وکولای شي د کورش په لوبو کې د افغانستان لپاره مډالونه وګټي. اوس هم راځو د هلمند څخه یو راپورته. طالبانو یو ځل بیا پر لخکرګا مخابراتي شبکې بندي کړي. علت یې نه دی معلوم خو په روان کال کې دا څوم ځل دی چې وسلوال د هلمند د ولسوالیو په شمول په مرکز لخکرګا مخابراتي شبکې بندوي. خلک په دې اړه سخت غوسه دي او له چارواکو غواړي چې ژر د دغه کار د دغه ستونزې حل پیدا کړي. الیاس دای په دې اړه رپورت جوړ کړی چې پایلې د یوې مخابراتي شبکې ته د زنګ وهلو دغه پاړه ده.
بریالي رحیمی په موبایل بوخته چې په ندالي کې د خپل دوستانو احوال واخلي. خوب د سلام پرته نور ټولي خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. د لشکرګاو سیدونکو زبی الله کباب پلوري. خپل زبی الله او دی خوړنځي ترغلي کسان لدی عمل چې مخابراتي شبکې کار نه کوي اندیشمن دي.
دوی د حکومت نه په لشکرګاه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د بیرته پیل په خاطر د هغو د مسؤلونو سره د جدي برخورد غوښتنه کوي.
سلام یې کوي بلسم یې نه کوي د برای ماښام رئیس غوښتنه مو دا ده چې فعاله سي کار وکړي د خلکو کارونه په بند دي.
محب الله خلک ډېر په مشکل کې دي ځکه چې خلک د ټلیفون څخه په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابینځ کې یو د بل سره خبرې نو یو سلام کار کې سلام بیا وطنو کې دغه نه پرېږدي او طالبان نه پرېږدي نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
کریم ډېر په مشکلاتو کې دي ډېر ورسره دغه دي په تکلیف دي ولیاد سړی ضرورت لري هر سړی احتیاج لري مستا مې غوښتنه ده چې لبنان آزاد شي لبنان وسی.
دا پروان میلادي کال کې دریم ځل دی چې د طالبانو د اختارونو په خاطر ټول شخصي مخابراتي شبکې کار پرېږدي کله لږ ورځې خو کله کله تر میاشت ډېر وخت نیسي. د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله وای دا ځل هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر بیا پیل پورې معین وخت نه دی معلوم. د ولایت شورا رئیس عطا الله افغان وای په داسې حال کې حکومت ته پکار ده چې د هلمند په څیر ولایت کې د خصوصي کمپنیو سره قرارداد وتړي او پر ځای حکومتي شبکې سلام ته پراخوالی ورکړي. افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې یو شمېر کسان د خصوصي شبکو نه باج اخلي او نه پرېږدي چې د سلام مخابراتي شبکې پوشش او فعالیت تر نورو پراخ سي.
اوس موږ دلته د شک په سترګه و دي ادارې ته ګورو یا د مخابرات وزارت ته ګورو چې دوی هغه کسان چې دغه بورد یا دغه پروګرام مخ ته وړي دا د شخصي شرکتونو تر اغیز لاندې راغلي دي روپۍ جنې اخلي د دغه ملت په سترګو کې خاوري ور اچوي په هغه سترګه باندې و دغه ملت ته نه ګوري چې دا د افغانستان ملت دی دا د دغه انتنونو څخه یا د ټلیفونونو څخه یا دغه وسایلو څخه برخمن شي او کار جنې واخلي. وزارت په دې کې چې بخله پاته دی روپۍ جنې اخلي که روپۍ جنې وانه خې څنګه د بوس په جاده کې انتن د طالبانو په ټلیفون ګولیږي ولې د دې ملت په غوښتنه باندې د دې ملت په مظاهره باندې د دې ملت په قانوني حق باندې نه چالانډیږي نه ګولیږي.
که څه هم د مخابراتو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو دولتي مسؤلین وایي په هلمند کې د سلام مخابراتي شبکې د پراخوالي په اړه د دوی د مقرر وړاندیزونو سره سره مرکز مثبت جواب نه دی ورکړی. د مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه مو د خلکو ستونزې او نیوکې د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین سره شریک کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د مقررو اختارونو په خاطر شبکې بندې سوي دي خو ده هم د خصوصي شبکو له مسؤلینو سره لیدلی دي او د هغو نه د حکومت سره د پخوا تر سره سوي پروتوکول د عمل غوښتنه کړې ده.
دښمن یو ډیر ناپوه د یو د پردو په اشاره خپل همدغه سي د شبکو د لپاره هم ضرر سي چون شبکې خصوصي شبکې دي دوی ته اختارونه ورکي چې کتا سي په خار کې د خپل شبکې باندې نه کې موږ په ولسوالیو کې چې شبکې د ستاسي سوزو چې دام ډیر یو غزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیدي چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند د ګریشک پراته په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې په مکمل ډول کار نه کوي. په لشکرګاه کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د تیر شپې راهیسې تر نامعلوم وخت پورې بندې سوي دي. اوس مهال یوازې سلام مخابراتي دولتي شبکه په یوازې سر کار کوي چې د ډیر بیروبار او کمزور خدمتونو له امله د خلکو اړیکې نسي وصلولای. محمد الاستایب د ازادي راډیو هلمند.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ظریفه غفاری ما د میدان خار وسنې خارواله
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلامونه. زه سحر ګل میرزایم. د نیمه نړۍ د خبرونه په ټولنه کې د خزینه خبري اعلانو فعالیت ته ځانګړې شوې ده. له وروستیو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې خزو یو ځل بیا پر رسنیو کې کار کولو ته زړه خکړ او هر ډول ستونزې په ځان ومنلې خو په دې لاره کې لا هم
مزل سخت ده. د ټولنې وګړي خزینه خبريالانو ته په کوم سترګه ګوري؟
لبان دی وزي بیا خبرلی خو پرې چې
خزینه خبريالانی نور افغان خزو ته څه ګټه رسولې شي؟
یعنی د یو ټولنې تغیرول ډیر زیات سخت کار دی، لیکن مسلکی لحاظ من کولای شو چې
او کچيري و خبريال لستونز سره مخ کیږي نو څوک غږ واوري. د خبرونی پوګدو کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه او برخې مشر مرکه هم لرو. خولمړې راپورو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر اکثره رسنیو بندیز ولګول شو او په دې رسنیو کې د ښځو کار کول خو ناروا ګڼل کېدل، خو د موقتی ادارې پر رامنځته کېدو سره یو ځل بیا له راډیوګانو د ښځو غږ واورېدل شو، په تلویزیون راښکاره شوې او په چاپي ورځپاڼو یې د قلم کارولو حق پیدا کړ.
افغانستان کې د ښځینه پولیسو
او په پای کې د چین څخه ښځې
خوز هم دلته په رسنیو کې د خزینه و کار کول دا سیدی لکه پاغزو ډکلار چې قدم وهي، لیوی خوادی د ټولنی زهرجنی خبری زوروي، لبل خوادی د کور کلی گاونډي او مشران درته په بد سترګ ګوري، او تر ټولو سخته دا ده چې لوستي او لوړ پوړي چارواکي هم کله ناکله تبعیزی چلند در سره کوي. ملایکه احمدزی یو له هغونجونو څخه ده چې د یوې نړیوالې رسنۍ سره د خبریالې په توګه کار کوي.
لومړی کلونه کې څو ځلې دغه سه پیښ شو، سه کله بتللم نو حالته به یو خواته به وزیر یو څوک به غږیده، مګم کله به چې زه ننوتم دا رام چار طرف ته چې می څوک ناستی یا خوته ناستی تر څو به چې ما وسل سټ کول جوړول ټول به ما ته متوجه دی، خو دې به راکتل. یعنی باوجود سپیغه وخت کې هم ما دغه یو تور جواب درلوده چې ادوریزی منه ښکارې دي، تور عینه کې به مې پسترګوي، خو بیا به دوی تجالب وا نو زه به داسې شرمیدانم چې اوس وزیر ما ملامت نه کی خاګونه کې چې ګویا زه دلته خبرې کوم وینا لرم او دا خلکو توجه ټوله تا ته واوخته.
ملایکه احمدزی له څلورو کلونو راهیسې په مستعار نوم خبریالی کوي. هغه کوم جبر دې ته اړه کړه چې له خپل اصلي نوم څخه تیر شي؟ په خپله یې راته وایي.
ما په خپله د همدغو کاکاګانو د کاکا زمنو د خپلوانو له وجې نه، ځکه چې هغوی ما ته عزیز و، ما نه غوښتل هغوی ناراحته سي، هغوی ته هم زه عزیز وم، خو فرق یوازې په مفکورو کې و، لید نظر کې و. هغوی په بل لیدور ته کتل، ما په بل لیدور ته کتل، خو تر څو چې ما خپل لیدور ته ثابتاو ما دوی نه ځان پټ ساته.
کندهار چې هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی او اکثره له دغه ولایت د ښځو په اړه خبرونه نه اوریدل کیږي، همداسې ښځینه خبریالانې هم پکې کمی دي چې دغه کم شمیر ښځې هم له ګڼو ناخوالو سره مخ دي. هیله د کندهار په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کوي. هغه وایي سیمه ییزو رسنیو ته کار کول نه یوازې سخت کار دی، بلکې ګواښونه هم زخت زیات دي. د خلکو زورونه او پادی ولایت کې پراته باورونه خبریال انجونی ډیری زوروي، خو تر ټولو سخت ورځ یې هغه وي چې په دفاترو کې هم استعداد ته په کمه کتل کیږي او د مدیریت او رهبری دنده نه ورته سپارل کیږي. نور سبا له هغې واورو.
زموږ د کور کوم شاوخوا چې خلک اوسې دا عادت لري چې سهار وختي راوځي او د کورو مخته سرکشینی دی به ناست وه، نو ماته به یې کتله چې دا چیرې ځي، د کوم موټر سره ځي، او ځینې وخت به مې داسې خبرې هم اورېدلې چې دوی به ویل دا زموږ کوڅه دې خرابه کړې ده، زموږ په کوڅه کې تر ننه داسې څوک نه و پیدا شوي چې هغه د باندې ووځي په راډیو کې خپل ږغ وباسي، زموږ کوڅه زموږ ماحول زموږ چاپېریال د پلاره ده نیکه دي، ته څنګه داسې ښځه په کښې کې پیدا شوې چې ته د باندې وځې؟ داسې ډول ډول باورونه یې بیا د دې نجلۍ ذهنیت دومره خرابېږي چې هغه کوشش کوي چې د دې ټولنې څخه ووځي.
او خو بیا په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ادارو یو نوی منشور جوړ او لاسلیک کړ چې هدف یې د کار په ځای کې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د کاري او جنسیتي تبعیض او د هغوی د ځورونې مخنیوی دی. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مرستیاله امنا مایار وایي چې دا به په رسنیو کې ښځو ته د مسؤون کاري چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي.
لا یو نیم کال نه را په دې خوا چې دا مرکز جوړ شوی، یعنی غواړي چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي او پورته کړي او د دې ستونزو ته په رسېدنې دا یوه پتیله چې دغه منشور په څو لنډو مواردو کې یا مادو کې تصویب کړ او هغه مو له رسنیو سره شریک کړ، چې د منشور په پای کې د ځینو رسنیو مدیرانو لاسلیک مو هم واخیست.
په دغه خپاره شوي منشور او د خبریالانو د خوندیتوب توپ کمیټې په پالیسۍ کې په کلکاله رسنیو غوښتل شوی چې خزینه او نارینه خبریالانو ترمنځ توپیری چلند لمنځه یوسي. په رسنیو کې د ورتیا لمخې په مدیریت، تصمیم نیونه، مقرری، ظرفیت لوړونه، د حقوقو ورکول او د هغوی د شکایتونو اوریدل د دې منشور مهم ټکي ښودل شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوتو په شمیر ښځې د رسنیو په مدیریت او تصمیم نیونې برخه کې فعالې دي. یوه له دغو ښځو څخه د کلید ګروپ مشره اغلې نجیبه ایوبی ده. نجیبه ایوبی نه یوازې د کلید ګروپ مشري په غاړه لري، بلکې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې مرستیاله او د رسنیو او سولې علي شورا غړیتوب هم لري. اغلی ایوبی څنګه ریاست ته ورسیده او نورو ښځو ته د ښځینه خبریالانو ګټه څه ده؟ پخپله به یې راته ووایي.
یک ځل وخت کې بیرون مبرای از خانه،
کله چې به ښځه له کوره وځي طبعا له ستونزو سره مخ کیږي، نو ځکه زه هم له دې ښځو مستثنا نه وم. کله چې مې په رسنیو کې کار کول پیل کړل، بیلابیلو کسانو، زورواکو، قومندانانو، حتی د پارلمان د غړو لخوا ګواښل شوی یم. له بلې خوا په نرواکه ټولنه کې د یوې ښځې کار کول هم تر ټولو سخت کار دی، خو په هر صورت ما دا ټولې ستونزې وزغملې، ځکه زه فکر کوم د رسنیو په رهبرۍ او راس کې دی وی خزی پات کېدل ډیر مهم او ګټور کار دی، ځکه هغه نورې خزی چې نوې رسنیو ته راغلي په پوره ډاډ سره کار سرته رسولی شي. هغوی په ځان باور او اعتماد پیدا کوي او فکر کوي چې یوه لوی ملاتړ یې تر شا ولاړه ده. همداراز باید ووایم په رسنیو کې د خزینه خبریالانو کار ځکه تر نارینه و مهم دی چې کولی شي چې د ټولنې د نیم نفوذ غږ پورته کړي. کچېرې خزینه خبریاله نه وي، نو د ښځو غږ چوپ پاتې کیږي او نور یې څوک غږ پورته کولو لپاره نه وي.
ژورنالیست زن نداشته باشیم، صدای نصف نفوس جامعه را در رسانه خود نداریم.
له بلې خوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې ښځینه خبریالانې لا هم له دوګوني چلند، ناامنۍ او ناوړه دود څخه کړیږي او د غوکړنو په رسنیو کې د ښځو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین سید حسین آقا فاضل سنچارکی وایي چې د وزارت 15 میاشتې مخکې د خبریالانو شکایتونو ته د رسیدنې په پار یوه کمیټه جوړه کړې ده، خو په وینا یې ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي له امله نه عملي کیږي. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د سروې له مخې په ټول افغانستان کې تر 1200 زیاتې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي فعالیت لري چې له ډلې یو شمیر د مختلفو دلایلو له کبله دندې پرېښودو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو شپږ ښځینه کارکوونکي وژل شوي هم دي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
هم خلک هم د خزینه خبریالانو په اړه بیلا بیل نظرونه لري. راځي زینو ته غوښ شو.
نو می برکت الله دې له لغمن ولایت سیدین کې ما خزینه خبریالان ته من هم ضرورت لري، ځکه په دې باندې خزینه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، نور ته هم دا غږ ورسي، د نور خزو مشکلات حل کړي.
نن مې نورخان ده د قرغای ولسوالۍ اوسېدون کې
خزه جواز بيخي نشته چې بيخي لبان وزي بیا خبر لري، خو پریده چې مې کلاس کې تا ته وران خبر جوړ کې کم غب سلا شي، داسې موږ پرورنه کې جواز نشته ده.
په داسې حال کې چې د هیواد لنیم زیات نفوس مو خزینه تشکیلوي، خو د ستونزو د سپړلو لپاره یې په ډیرو لږو ولایتونو کې خبریالانې کار کوي. دا چې په کوم ولایت کې دوی کمې ستونزې لري، د ستونزو د اورېدو لپاره یې څوک شته او کنه، او دا چې څنګه کولای شو ښځې د رسنیو په رهبریت او تصمیم نیونه کې زیاتې کړو، زما همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه برخې مشرې وحیدې فیضي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی فیضی ډیره زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې چې تاسو وایئ د افغان خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
باید وایم چې دا
سالور کالا مخکی حالات ډیر زیات پد و لیکن اوس چې منګور دا دوا کالا کې د خزینه خبريالانو ونده خښویده خو دا شاید ایوازه په کابل کې اوسي په هرات کې وضعیت ګورو په هرات کې ونده کما شویده اغه هم د نامنی له خاطر دی بیا هم مزار کې شاید خو اوسي لیکن په ننګرهار کې وضعیت ډیر زیات خراب دی
که چیرته سو کومې ستونزې دي د خزینه خبريالانو چې هغه باید حل شي
زه فکر کوم اغه نامنی ستونزه د ټولو لپاره ده ایوازه د خزینه ژورنالستان لپاره نه ده دا ستونزې چې په دفتر کې پیدا کیږي من غواړم د باندې ډیر کار وکړم بل خبره منګه یو پالیسی جوړه کړې ده چې د معنی ازار ازیت جنسي په نوم ده یعنی دا پالیسی ک هر دفتر کې هر رسنۍ کې دا تطبیق شي زه مطمئنه يم چې د خزینه خبريالانو مشکل به ډیر زیات کم شي
په دې کې لوی ستونزې تاسو څرګرنی آیا د خصو ظرفیت لوړ نه دی کنه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په لوړو بستونو کې کار وکړي
هیڅ کلام د خصو ظرفیت پیټ نه دی زه دا نه منم ستاسو دویمه خبره چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي اجازه چې نه ورکول کیږي دا موږ څنګه تجربه کوو چې څنګه موږ کولای شو چې مدیر شو یا رهبر شو
تر اوسه پورې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د دغه موضوع د حل لپاره څه کړی دي
موږ سیمینارونه لرو د خزینه خبريالانو لپاره چې هغه د څنګه کولای شي چې خپل ظرفیت لوړ کړي د مدیریت په سطحه او بل دا چې رسنۍ مسؤلین سره ناستر لرو
څومره خزینه خبريالانو تر اوسه د وسلوالو ډلو لخوا غوښل شوې دي او د دې د حل لپاره تاسو د امنیتي ځواکونو سره کومه هوکړه تل رسیدلې یا کومه هوکړه لیک لري کڅن
موږ امنیتي چارواکو سره په تماس یو هر قضیه چې کیږي هغه ته ورکو هغه دوسیړي د ښه امنیت لپاره موږ سره په تماس کې دي یعنی موږ دا غوونه راضی خو بیا هم غوښتنه مو ده چې د خزینه خبريانو د تهدید په اړه ډیر زیات باید جدي اقدام وکړي
له مسلکی پلوه د خزینه او نارینه خبريالانو توپیر نشته خو کچيري د خزینه او موضوعات تر وګرزو نو خزینه خبريالانو تاسو ته کارتیا ډیر لیدل کیږي چې هغه دی وی خزي درد او احساس تری و نارینه خدر کول شي او دلته چې کلتوريستونز زخت زیات پرتی دي نو خزي په اسانۍ سره نه حاضرېږي چې لنارینه خبريال سره خبري وکړي چې په پیله کې غږ چتول هم ګران شي خو ګوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غني جوړ کړی و او ما سحر ګل امیرزی درته وړاندې کړه هم دومره و تر بیا او بلې خبرونه مو الله ملشه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره د کاندیدانو د اکسونو په انتظار وای زه یې و به ویني او واده غریب هم واوري چې سین درته شروع او غرونه درته غوخه کړی لکه د جمهوریت ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطن به جنت جوړو او له خلکو به د امارات او امیران و خو مولیدل چې پرته له خپل دریشي او په بهر کې کورانه یو ته له عائشه اشرت جوړولوي بل هیڅ هم نه کړل د خبرونه په پیل کې د هغه والي سپ فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویخ او د ورځې ویده وي
قدرمن اوریدونکو اوس د هغه والي سپ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په حق له چورت وهي او د ورځې خوب کوي خغلی والي سپ ویخ خلک وایي چې تاسو د شپې ویخی او د ورځې خوب کوي دا ولی دا مو عادت دی او کومبل علت لري
تر هر سړومبې د تاسو اوریدونکو ته ش سلامونه وړاندې کوم او بیا به د تاسو د پښتنې په ثواب کې وایم چې رښتیا هم د شپې ویخیم او علت دا دی چې ټول شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم او دا شرطونه هم چې په څه ډول د ترقی او بیا رغونې کارونه پیل کړو خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو په همدغو چورتونو چورتونو کې شپه ویښه راباندې سبا شي او ایله د سهار د اذان په وخت خوب راباندې راشي نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو اوازه نه وي د غرمې تر یوې یا دوه بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یې نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونه او فکرونو دی کومه د حل لار پیدا کړې که نه؟
څه دروغ به درته ووایم، نه، چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي او دا وړۍ نه شړۍ کېږي. خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم، دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
اوس دیوالی صاحب له سکرټر بې خوب صاحب سره غږیږو چې واورو دی دیوالی صاحب د ویښ پاتې کېدو علت څه بولي. نو سکرټر صاحب ته څه پکې وایې؟
والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوږي وړ دی، خوار هره شپه تر سهاره ویښ ناست وي، شاید دی به یې نه غواړي خو یاران او اشنایان هم نشي خفه کولی. له همدې امله زیاتره شپې موسیقي ته ناست وي او ځینې شپې پاچا دوست چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي څه کارونه دي، زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والي صاحب په هکله څه وایي.
نوم مې مڼه ګل دی، خبرې چې والي صاحب شته خو نور خبر نه وي چې څه کارونه کوي.
پریسانو میگم، ما هم اوریدلی چې والی صاحب د شپې ویخ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم، چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت او ولسوالیو به دغه حال نه وای.
اوس مو یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی،
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شوم چې ته ښه تعویز کوې نو ځکه درته راغلو، خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اوزن دی خدای.
یعنې څنګه؟
خدای خدای پاک رضا وه اوبه شي او که نه وه اوبه نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوې؟
کوشش مې دا دی چې تعویز پاو داسې لیکم، دا یو، بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوه، او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې، بلې دم ښه پخوم بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بیلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوې؟
د محبت کوم، د حج عمرې ته د تک کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سیتیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او ایچ پایلوري او د بډوډو او مثانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدي ښکلا کوم. اوس ته ووایه چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا در ته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي، نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دی ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که دې ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي، ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي او دا ډیر وخت نیسي.
او اوس دغه برک شعر هم واورئ.
که زه وکیل شوم ګرانې نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولی کتار جوړوم، د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې، د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې ترته ډوډۍ درکوم، ترته ډوډۍ درکوم. که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، د اصلو زرو عربي طلاو، د اصلو زرو عربي طلاو، او خې زری پڼې ورسره، او خې زری پڼې ورسره، د سرو کوزه اخلم. کزه وکیل شوم کزه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په لومړی میاشت کې اخلم کزه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په یو میاشت کې اخلم بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانی جوړوم لکه شرکت او کارخانی جوړوم کزه وکیل شوم آن د وو پښتون ټول ارمانونه به می ورته پوره کم او پوره به یکم کزه وکیل شوم موري کزه وکیل شوم پلارا کزه وکیل شوم انی کزه وکیل شوم گرانی کزه وکیل شوم گرانی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور حسین حکمت او زهیلا زرمتی